برای حساب امروز. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشین.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې وساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې مرستالي د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 2 د دسمبر 28. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې باید د دغه هیواد غنی تنوع منعکس سي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثر افغانانو رای ورنه کړای سو، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع شاه منعکس سي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټونکی وي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غنی 15.4% او عبدالله 9.25% رای ګټلی دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نه شول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غځېدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت ناوخت وسلول مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي رادیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفته
که څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري مش کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړي تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لوی پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړي په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یو محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونه به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ حدسه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیئت مسکو ته ځي او د سوریې د کړکېچ تر څېړنې وروسته به پریکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون پلسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهره چانو شمیر 2 لک تنه شول سوی دی. مظاهره چان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منځوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهره چی اظهر خان رویټرز آژانس ته وویل
پولیس جو کر رہی ہے پولیس میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا
ہوں حقیقت چې پولیس کوي زور څخه احترامانه هله کوم چې سرغړونی دینه کوي. زه ترې هله کوم چې مشتهم د هندیانو په سترګو وګوري د نورو انسانانو په څیر. موږ هم کورونی او ماشومان لرو. له مظاهره چانو هم غواړم چې په آرامۍ د خپل مظاهره کوي او تاوتریخوالی دینه کوي. مظاهری زموږ حق دی او دوام ورکوو تر څو چې دا قانون بیرته نوي لري سوی. پرون یکشنبه مظاهرو وروسته له هغې زور واخیست چې یو ورځ مخکې په اتر پردیش ایالت کې 9 مظاهرچیان له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول. ټول ټال 23 کسان د دسمبر له 11مې په هند کې وژل شوي او پولیسو 2000 مظاهرچیان نیولې دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا له کله چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین 2 بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 14.5 میلیونه او 3.5 لک کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوي ټاکنې په شوار ترسره سوي. خوشنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینې سیاسي مبارزه ونه سوه. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی مرستیل د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
منګ واقعا ان شاء الله نه دکم کټ تحصیل لاندې راځو او نه بکم تاکټ کټ ان شاء الله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکي.
د مالی وزارت وی افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړسوي چې بیا نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل شي.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې کمې سوي دي. په بهرنی موضوعاتو کې راځي چې د هند ستر اعظم یو ور بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم مخ پر وو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یکشنبه ماښام د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د اوویل اعلان شوی پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسی غواړي. موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کېدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رایه جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي
او نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی یکشنبه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون له مخې خپل کار کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې څه کم 3 میاشتې مخکې د میزان په شپږمه وشوې او د لومړنیو پایلو اعلان یې په دې څو واره وځنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخوا د افغانستان اوسني جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف افغانی یک شنبه ارک یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه دې اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاري خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دې ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او پر راتلونکي ورځو کې د شکایتو محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي.
اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړې، خو ویې ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
مسمو چې قرآن عظیم الشان صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تحصیل لاندی رازو او نبه کم تکت ده انشاءالله اغاو منگ نه تقاضا منگ نه وکی او نبه کم سیاسی کم کمزور کم اغا چه تششاره وکر اغا نکی او بیترفانه صادقانه مطابق ده قانون بخبل شکایتو او اعتراضو ترسیدگی کو
ده انتخاباتی شکایتونو کمیسون با ده چهار شمی ترپایه ده ولس مشری تاکنو ده لمرنه و پایلو ده ایلان اروان شکایتون ثبت کری او چیرن بی وکری. ده افغانستان ده انتخابات خبلا کمیسون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 او 800,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د صفی الله استانګزي راپور و. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې ورته نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په پام کې نیولي وو، افغانستان وتوانې چې دغه شرطونه پوره کړي او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبرې د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې کړې دي. تفصیل خان محمد سینا.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په اقتصادي، مالی او بانکي چارو کې اصلاحات، د ډیرو عوایدو راټولول، د هیواد په کچه د لوی اقتصاد ښه مدیریت، اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شوه چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبرې د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د 1390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانېدل چې د نړیوالې ټولنې 3.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1.3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانېد چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د ده هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوې چې ساری په تیرو کلونو کې نه لیدل کېږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي، دا هیواد به په لږه موده کې ډېر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحد الله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. وی ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1 نه 2.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 2.5 میلیارد ډالرو نه 1.8 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.1% ته پورته شوې ده. مسؤولینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤولین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډېر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانولی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅ کله په هغه کې لاسوهنه ونه شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عام المنفع پروژو ته باید توجه وسي چې د هغه نه حداقل د 15 او 20 کلونو په ترڅ کې هیوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپلو فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، ځمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په برمل کې واوره سوې ده، خو کډوال د خوراک، پوشاک او سونګ لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. چارواکي وایي چې پر کډوالو به ژمنۍ مرستې وویشل سي. نور حل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واورې شوي ساړه ډېر دی، خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي، د پوښاک وسایل او د سونګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادۍ رادیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واورې شوي دي، ژمی دی، ډېره یخنۍ ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سونګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک لري ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته واغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته د هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل دبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو د شمالي وزیرستان کډوالو سره د حکومت کوشي پومیاش کې د ور سره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د سلور میاشتو مرسته منزوره و، خو دوی ته یوازې د وی میاشتې وای و بوجي اوړه ورکړل.
زه زاهد الله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم چې د سلور میاشتو مرسته منزوره و، په دا کې د وی میاشتو مرسته یې روکړل او یو بوجي مونږ د انسان نه دا ورسنه کې چې به د زمي سامان منزور کو.
د عبدالله وزیرستانی پنوم د شوال اوسیدونکی وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد و پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له ښاره دوا، درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته سغه دی او ضرورت ریپای او سوډه روغی ژمی روغی میژې میسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپای راوشي منظري داوا چې سوړه دای چې ګران رښتا یی طریقه نومز دیریشته ځان نشتا.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو اس ټ له خوا د دې درې میاشتې مرسته ځان دیدلې دی. د یوې میاشتې مرسته مرته ورسوله د دوه نور عمر سیدلې دي. تل ان ارګون کې مرزې تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده لرو تر څو د خوراکي مواد ورسو. نو دغه د مرکز بیډینګ د نو د حکم قراردادي قرارداد ګټي به د زمستاني کومکونو ورته توضیح کیږي. د نشار لخوا یا نقد مرسته یا غوی نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپېته بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې یوازې نوي کورنۍ په ارګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي راډیو ته وایي چې دای مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی وکاله په زندان کې تیر کړی دی. هغه د هغې لیکنې له کبله په بند محکوم سوی چې خپره سوی هم نه ده. تفصیل له خان محمد سین.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بې ساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خی ازادي راډیو لومړی رسنۍ وی چې له ده سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی و کال مخ کې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ویجاړېدو په اړه د یوې نخ پرې شوې مقالې د لیکلو له امله اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شو، چې له دې امله په کابل کې یوې محکمې د 20 کلونو په بند محکوم کړ. احمدی د بند وکاله تیر کړي، خو کله چې د ده لپاره ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو عدالت وغوښت، تیره میاشت د افغانستان سترې محکمې د ده په اړه د مخکینیو محاکمو حکمونه لغوه کړل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلونکې محکمه به د احمدی لپاره برخلیک جوړوونکې وي، ځکه دغه محکمه کولی شي چې ده بې ګناه ثابت کړي، یا یې د مخکینیو محاکمو حکم ومني او یا پرې بل حکم وکړي. احمدی اوس کور ته د تللو او له خپلې مېرمنې او دوو لوڼو سره د لیدو شیبې شمېري. د لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل له زندانه د خوشې کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه یې بې ګناه وګڼي.
هفت سال اندی تلخی ها و امرارت های فراوانی را تحمل کردم.
شوخا و کلمه به زندان که دیر ترخی و زخملی وست چه در نرید ازتمند و خلق و لخواز ما پر دلت وقت نکیگی و ام در زندانی که دو دیر در دونمی و رخی دل.
دا چه در زمان احمدی محکمه بکل دیریگی تروس روخانه نده. د افغانستان د ستر محکمه او لوی سرنوالی ویاندویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په دغه نخبرې شوې مقاله کې سو زمان احمدی وای د په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسل د مجسمو ویجاړوونکي غندلې دي. احمدی ازادي رادیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدساتو ته هیڅ پکاوی نه دی شوی. د ده په خبره دغه مقاله یې وکاله مخکې د خپرېدو لپاره موعود اونیزې ته لیږلې وه، چې له خپرېدو د مخه جنجالي شو او د یې له امله بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
من در مقاله مزبورهای رادیکال تروریستی
ما په مقاله کې د تروریستی رادیکالو ډلو یادونه کړې وه، چې د افغانستان د اکثرو خلکو نظر هم و او دی د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسیدل احساسیږي، ټولو ته څرګندیږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم، بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د بیان د ازادي ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشې کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړې افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشر په توګه یوه بله 5 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلي غني د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به غني له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړ ایستل کېده. ښاغلي عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2000 کال کې نسکوره شوه، په دې هیواد کې د ولسمشرۍ 3rd ځل انتخابات دي چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي ناندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکو د اعلانولو بهیر یې 2 میاشتې ځنډولی وو، د چارو کتونکي باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دې دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غني د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاطه کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي او ټول افغانان باید دا هېر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي.
امریکایي فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولی او لیکي په تیر یو کال کې د متحدو ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاوونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ور د پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان نه د 4000 سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د فارن پالیسي په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیري له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو ور بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دغه بدلون د هندستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نوی دیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جنتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند د طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیر بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سفی الله ستنیکزای او نور تفصیل.
د نوی ډیلی په وڅنډ کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي.
جو هندوستان کی مټی کې مسلمان ہے،
مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالوی شوی، د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده.
نه هندستان مې کوئی ډیټینشن سنټر ہے.
د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغه غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جنتا هندو ملتپال ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لې 18 کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کاوچی ازادی او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو رویټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرجوب له هم اوښتي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 30 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 10,000 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلي، ناکام کاندیدان باید د کمیسیون پریکړه ومني او افغانستان د نور د بحران خواته نه بیایي. عبدالواحد مدقق له کابل په خپل سیمه کې لیکلي، ښاغلی عبدالله باید خپل مشکلات د قانون پر وړاندې کې حل کړي او خپل سیال کاندید محمد اشرف غنی ته مبارکي ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي، نوې ولسمشر باید تر هر کار د مخه سولې، امنیت او اقتصاد ته جدي پام وکړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي، عبدالله غواړي چې په حکومت کې یو ځل بیا ونډه ترلاسه کړي. نجیب الله لمر د کونړ له پیچ درې لیکلي، د ټاکنو پایلې باید ټول کاندیدان ومني. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، په افغانستان کې په خپل افغانان سوله راوستلی سي، نه امریکا او نه د ناټو غړي هیوادونه. عبدالقاهر د کندهار نه لیکلي د میوند په ولسوالۍ کې زموږ کلینیک سمه دوا نه راکوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ډاکټران دې رابدل کړي. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي، په پکتیا کې د هیواد موسسې چې د ملکي روغتون د درملو او وسایلو قرارداد لري 15% درمل هم روغتون ته نه راوړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي، زموږ سولې ته خوشحالي زیاته ده، انشاءالله چې هیواد ته به سوله راځي. خپلواک ساپۍ د لغمان له علیشنګ څخه لیکلي، د ژمي پر رسېدو سره په علیشنګ ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره سوي په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند څخه لیکلي، شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع سوی دی، مسؤولې ادارې باید پاملرنه ورته وکړي. تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. پا خبرونی که نور مسائل هم تیر خوز ده مهم و خبرونو ده لندیز ده خبری دو وارده. امریکا ده بهرانه چار وزارت ویلی که سام پی انتخاباتو که اکثر و افغانانو رای ور نکرایس و نو باید پر اطلین که مشرتابه او مذاکراتی تیم که ده دقیه هواد غنی تنوو شمونکی سسی. د افغانستان د ملي امنیت ادارو مشرانو د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي راډیو ته وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي، هیواد د سوریې تازه کډوالو د ورتګ او میشتولو وړتیا اوس نه لري. د هند په څو ښارونو کې پرون بیا په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. او د ازبکستان د پارلماني ټاکنو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دی، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د کندز د شوزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال د اتو میاشتو پرتله سږ کال د شوزو په وړاندې د زور زیاتی پیښې کمې سوي دي. دوی زیاتوي چې د تیرو کلونو په توپیر د شوزو حقونو په اړه د کورنیو د پوهاوي کچه هم د پخوا په نسبت لوړه سوې ده. اجمل آرین له سیمې پر دې مسلې راپور راستولی.
په کندز کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال د اتم میاشتو په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس نصیبه هولکر وایي چې د تیر کال په اتم میاشتو کې په دغې ادارې کې 109 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال په ورته موده کې 115 پیښې ثبت شوې دي. موږ په روان کال کې 115 د تاوتریخوالي پیښې لرو چې دغه رقم کموالی ښیي، او په ټوله کې موږ چې له نورو ارګانونو څخه هم کوم ارقام ترلاسه کړي کموالی ښیي، خو لا هم د کال پای ته 2 میاشتې پاتې دي. اغلی هولکر زیاته کړه چې پخوا د نظام په مختلفو برخو کې د ښځو حضور پیکه و، خو د حکومت د پاملرنې له کبله اوس مهال په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه زیات شوي دي. موږ د بدلون غوښتونکي یو. کومې پروژې او برنامې چې موږ پلي کړي دي، که هغه د زیربنا په برخه کې وي او که د کارموندنې په برخه کې وي، ښه نتیجه ورکړې، او هغه شمېر ښځه چې له اقتصادي ستونزو سره مخ وي د هغوی لپاره هم ښه کارونه شوي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله حبیبه ګلستانی د نظام په مختلفو برخو کې د ښځو د فعاله حضور له کبله خوښي څرګندوي، او دغه راز د دولتي او غیر دولتي ادارو په چارواکو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې له هر ډول تبعیض څخه ډډه وکړي. په کاري چاپیریال، په تعلیمي چاپیریال او په ټولنه کې د ښځو ځورونه موجود ده، او باید د ادارو چارواکي د ښځو د ځورونې د منع قانون په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي، او باید په دولتي ادارو کې دغه قانون پلی کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو د ځورولو ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال عنایتالله خلیق ټینګار کوي چې باید علما او قومي مشران د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو په ټولنه کې د تاوتریخوالي پدیده له منځه ولاړه شي.
زن باید از همه حقوق اجتماعي، اقتصادي، اقتصادي فرهنګ
شزه د نارینه ترڅنګ له اقتصادي ټولنیز فرهنګي سیاسي او مدني حقوقو څخه باید برخمنه شي او باید په فرهنګي سیاسي او مدني برخو کې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پدیده ختمه شي. د کندز د شزو چارو رئیس په وینا په کومې کورنۍ کې چې تاوتریخوالی وي نو د کورنۍ نظم له منځه وړي او ترڅنګ د کوچنیانو پر روح روان هم منفي اغیزه کوي او په راتلونکي کې کوچنیان د خپل فکري او رواني تعادل له لاسه ورکوي او په تاوتریخوالي لاس پوري کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د محبس نه د عباد الرحمن په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې یو کس د سیمه ایزو پولیسو پوستې ته څه زهري مواد وړي وو. کله چې دغه کس ونیول شو کس په ما تور ولګاوه چې ده راسره د دغه موادو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. دی وایي په دې قضیه کې هیڅ ښکېل نه و، خو په ناحقه دا دی څو میاشتې کېږي چې په زندان کې پروت دی. البته دا د دغه کس خبرې دي او موږ دغه قضیه د کندوز ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
نوم مې عباد الرحمن دی.
څه کاروبار کې؟
ډرایور یم، اووه کاله کېږي چې د ارچي پلان کې پاتې کوم. مسیر کې ډرایوري کوم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مې دغه ده وروره چې ناحقه په دغه مابس کې غورځولم چې د پولیس مهالید یوه خبره چې غیر ناحقه په ما یو تهمت کړی د خپل د کریډیټ د اخیستلو لپاره. زه دلته مابس کې چول زما په سر د کریډیټ اخیستې پیسې خوړلې او هغه ګر مزې کوي ترچی کوي. زموږ په سر باندې خوړلې د هغه یو پولیس مهالی وو هغه ته کوم دعوی د کورنۍ کوم څوک هغه تسلیم شوی ورته هغه ته دغه باندې دوه نفره موږ مسله چې دا ور هغې سره همکار دی. اگر چې هغه څوک چې د سړي تسلیم ده موږ د هغې سره هېڅ کوم روابط هېڅ کوم شناخت هېڅ کوم رابطه نه لرو او نه دغه کار ته دغه کار موږ کړی ده او نه کوو.
موضوع څه وه چې ته یې پابندي کړې؟
اتحان مې راباندې کړی چې زما ته یو بوتلدار یو ته پانچاو دا ماته را کړي چې دا پوستې ته ورکړه بغیر د کوم ثبوت او کوم شواهد نه بغیر د خپل لوزان جوړ کړل.
دا کس چې ته تورن کړی چې پوستې ته د دغه موادو په لیږدولو کې تام رسته کړی دا څوک دی؟
هغه کوم نفر چې په موږ باندې راتحان کړی هغه نفر مخکې د طالبانو په ثبوت کې هم ګرځېدلی ده. موږ چې معلومات وکړو چې دغه ټول کارونه مشخصات په همدغه کې شته همدغه خپل دغه کارونه سرته رسولی شي.
ښه، په تا دا تور دی چې دغه پوستې ته د زهري مواد یا نور مواد تا ور وړي؟
یعنی ما ته ویلي چې دا ځار ما ته عباد الرحمن را کړله چې دا ته ورته پوسته ته چې پوسته سقوط شي.
دا د پولیسو پوسته ده، د ملي اردو ده، د امنیت ده، د کومو ځواکونو پوسته ده؟
د پولیسو محلي پوسته ده.
نور کسانو په تا شهیدي ورکړي چې په دې کار کې تا لاس درلود؟
صرف هغه یو نفر چې موږ باندې باندې لار جوړ کړل صرف هغه یو نفر دا خبره کړې، نور هیڅ څوک نشته چې ما باندې کار وکړي.
امنیت خو به درنه پوښتنه کړي، آیا دغه تورونه په تا ثابت کړي؟
امنیت د وټل داشینو ته ما کرا کړی دی. امنیت ما نه پښتراونه کما وسمه ما نه پښتراونه کوي پښتنه ما نه ونه کلا همدس کې ما نه پښتراونه کلا مدیر د امنیت منجان نو میګه راته وکړه داشین راوړي ما ته د خپل مخ نه خبر نه دي شینم د خبر نه پر وسه توره.
سومره وخت کیږي چې بندي
و ماشته کیږي؟
سرنوالانو خو به در نه تحقیق کړي کنه؟
تحقیق به امنیت نشه و ما کوم مو شوی ده. امنیت کې ډیر شروع زو نور په همدس د مابس کې و.
د سومره وخت د بن حکم در باندې کړي
زار ته هم ته پنځه دی ته علاوه نه ته پنځه نه و چې ما ته پنځه را کړل. کله چې زار د کابل ته لګیلې چې هغه وبختلې دي و مې اشتباه ده په شخصي خپل پیسې باندې ته پنځه غسته ده راول له امنیت ته په واسه پنځه باندې چې نو کم ثبوت لري نه کم شواهد ورته نو چې ز جنایي جرمونه کې قسم نشته ز قسم ته هم تیارې مال شپاره سره خاطر را کړل په اوله مکه کې.
خو وسه غواړي ورور
زه ما غوښتنه ده چې د حکومت نه عادل او انصاف غواړم باید زمونږ پښتنه وکړي.
ښه، کدا کار په تا ثبوت شي چې تا کړې بیا څه وایي؟
چېرته ما دا کار کړی په ما ثبوت کړو زما شپاره سکاله د شپېته کانې پر نامه ده لیکن که ما نه کړی چا چې په ما دا کار کړی باید هغه خپل مجازات ته ورسېږي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندوز د والي له ویاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه. مرادی صاحب د عباد الرحمن په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې یو کس د سیمه ییزو پولیسو پوستې ته څه زهري مواد یا نور څه ور وړي وو، هغه کس نیول شوی هم دی، خو زه یې د دغه مجرم د همکار په نوم نیولی یم. دی وایي د قضیې نه هیڅ خبر نه دی او دغه تور پرې ناحقه لګېدلی. که داسې یو کس یې چې په تش تور باندې بندي شوی وي، د کندوز مسؤلینو په اړه څه کولی شي؟
د کندوز ولایت مقام رهبري لومړیتوب همدا دی چې عدالت لومړیتوب ورکوي. د دې تر څنګ هر څوک چې یعنی ګناهګار نه وي، هیڅوک حق نه لري چې دغه آزادي سلب کړي یا هم په زندان کې بې ګناه واچوي. زه به دومره تاسو ته ووایم چې څو میاشتې مخکې خپله جلال بهاب والي صاحب د کندوز له محبس څخه لیدنه وکړه. هلته له یو شمېر محبوسین چې د جلال بهاب جمهور رئیس په حکم سره آزادېدل، د نورو محبوسینو څخه هم لیدنه وکوله. د هغوی هغه کوم وضعیت چې د کندوز د محبس ته یې هغه له نږدې څخه ولیده، یعنی په دې رابطه باندې کوم محبوس کوم شکایت ونه درلوده چې ګواکې دی بې ګناه وي او شاوخوا 15-16 میاشتې هم بیا په زندان کې ساتل شوی وي.
مرادي صاحب، اوس خو تاسې قضیه واورېده، که د ده عریضه در ورسېږي یا د کورنۍ کوم غړی تاسې ته مراجعه وکړي او دغه موضوع در سره شریکه کړي، په اړه به څه اقدام وکړي؟
خو بیا هم زموږ تاکید همدا دی چې د کندوز محبس له مسؤلینو سره به موږ په دې رابطه باندې تماس نیسو چې ګواکې عبدالرحمن عبادالرحمن کوم جرم باندې بغیر له کوم جرم څخه دی په 16 میاشتې یا 15 میاشتې په زندان کې ساتل شوی وي. په دې رابطه به موږ تماس نیسو. که هر څوک په دې رابطه باندې کوم جرم نه وي ترسره کړی، هغه به آزادېږي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د یو کس آزادي سلب کړي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندوز ولایت د محبس نه د عباد الرحمن په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې په یو تور بندي شوی. دغه هم ویلي چې د بی ګناه دی، خو د څو کلونو د بند حکم پرې شوی. او د کندوز د والی ویان ښاغلی عصمت الله مرادی وویل چې دغه قضیه به وسیړي او که پر اختیار سره دغه کس په ناحقه بندي شوی وي، په اړه به قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیر باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د شو ولسوالی څخه د صفاتمه کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ولید د یو چماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لی په یو شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسه. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوي ورور د موندلو لپاره 1,500,000 افغانۍ انعام شوی وو او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام یې ږدئ، نو هغه کولی شي چې هغه کس چې
ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی، البته به هم خپل خوښ مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی، ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د غد خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دې زنګ ووهي. راځئ د دوی څخه واورو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لیږم. څلور کال کېږي استادي دی د خپل نوم دولت یادوي، د پلار نوم صدرالدین یادوي، د ورور نوم ظفرخان یادوي، د بل ورور نوم ابراهیم یادوي، منتقا تخار یادوي. هر سړی چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ اوري، زما سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0415 56 05 25. نارا یو ور بیا وایم، 0415 56 05 25. د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زل محمد اکیار مڈی کمیم د لشکرگاہ شار نیول دے یو مسلمان ورور ولی وای چې ما ورور رغی دا تاولا په نامه دی، نو دلته مش پیدا کړی دی دا دریو چی کیږي وای د پلان نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې موږ سره تماس ونیسي، موږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 1 0 4 3 0 1 0 4 3. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خیل د کابل ولایت دی تاسو نه ولته کس د مسرو د مچا په نام نیګ د کلاب نیو می نه دا وای شتا څه پیدا کی د ما سر پوش نه دا څه ته سو اتیا نه سو پنځه پنځه د سوال بل اړیو شمیره د سپیرو سره سپیرو یا پنځه سو اته تلل کوي بل شمیره د سپیرو ته دی چې یو سی یو سپیرو سپیرو د خدای په امر.
بله السلام علیکم، عبدالبشیر هم د بالا مرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو د پارته په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاچی د کلاچی د کلی د دا چې وای وای زه د کلاچی د کلی یم. دا درې کال کېږي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته څه ته ورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي، بالا چاته نه معلومېږي چې د پکارو کې څه کوي. اساس یې سم کار نه کوي. د محمد نمیزي د عطا محمد زوی دی، د کلاچی د کلی دی، د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0 1 0 4 5 0 2 9 5 9. په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 9 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو د خبرونه د جوړښت سره سم به اوس ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما دروخ نه نوم نه خان مشهور پښتنه دا لاس کار کې ځکه د هارو نه په نوم نه هېد اسلام جوړ څخه نه برک سعودي کار څو پر من مات لري په دغه دې نس نو روز نو ساده کوم چې سره یا څه څه د شپته نو سره درو څه دې نو تا زادې را دې څه خو خوشاله یو. سلام.
وعلیکم السلام، وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما می کیږي ورته د قاسم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردې رښتینه پر سر د کار چا پیدا کړی دی. سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسه 0 8 0 6 0 8 5 5 5 خپل شیرني دې ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی احمد بدین میږي د ګل مکتبه سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا ژغه وي د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیږي 0 8 0 0 3 پر دا لمبر ما سره معلومات کوي. ومنه
السلام علیکم. زه بشیر احمد په نام یې دلی اجګه سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده. زما دا کا زی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوې دی او د سردار کا زی دی د اکاګان معنی دی د یو نوم قادر کا دی د یو د جزایر کا دی د یو د سلام کا دی دا دلی اجګه و چې دوم کې دی دا یو نه شي چې ورکسوې دی هر چا کې استعمال ما ساته په دغه شمه دی اړیکه څنګه کړی السلام
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق ورنه د هلمند ولایت د بولان نشم زمات درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د قانون سو اصل سو کالو په شاوخوا دی دا تاسو تقریبا برلور دی د کور او چې وتل دی د دې درې دی کې چې نه برکت دی نو دا کور ته دی راغلی چې هر مسلمان وو چې دا کړی دی په دغه شپه دی زو سره اړیکه ونیسي. سه پراویا څلور تل دی دوه سو اویا څلور شپه تکرار سه پراویا څلور تل دی دوه سو اویا څلور شپه. والسلام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم. اغای ګولیم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشتانه څنګه ځانګوالي دي. ما یو انډیوال دی چې اصل مینې عبدالجان دی چې مشهور په ګمبک دی د درې څلور کاله کې چې ورکسوې دي کدی خپله د اعلان نه اوري یا څو د پاره معلومات لري ما فکر کوم چې دې شمیره ته ماس ونیسي 0 8 0 9 3 0 5 او سلام له خدای په امان.
د سره دوه ته زما دغه پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څه ورک ډېره څه تښتېدلې دی عصابي تکلیف لري د غالک دغه نقش لري چې سرک خولي پر سر ده کله کله مغزه یې کژېږي بس داسې یو مچک سي پښې یې سره بندېږي. د عیساخان د چمتال د ولسوالۍ یم نغه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شي ما در سره کوم دغه نقش لري تور لنډي سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیري دي د موسی زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلی دي دغه شمیري دي 0 2 3 0 8 3 2 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي. او زما دغه پیغامات په شوړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم. او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې راڅخه خوره کړي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته. یو نور الباقی نه دی یو فضل حجی نه دی کدی چیرې د ازما زغ هو وری دی نو دی دی ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 8 0 2 5 0 0 0 5 8 پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او ز یو ز دی بیا شمیره تکراروم 0 8 0 2 5 0 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم زوی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم چې په تلاجان سلام علیکم یې د مرکز لشکرګان نیولې د زما یو بل څه ورکړي دا که زمې دې د دې نش کې دي هر چاته معلوماتي په دا شهر زمې سره اړیکه ولې چې پروا یې چې پر دوا شپه دی یو اته چې پروا ته لور خدای پامه.
الو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور دی چې دوه کاله کېږي که نادرکه دی. زما دغه ورور که هر چاته یې پته وي ماته دې په دوو شمېرو زنګ ووهي. صفر اویا یو پنځه شپږویشت صفر نه شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسېږي. بعد السلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکرسه په نامه. زه اسماعیل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه. په دغه نمبر صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه سوه دوه څلوېښت شپږ سوه دوه شپېته. نمبر یو ځلې بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه سوه دوه څلوېښت شپږ سوه دوه شپېته.
رحمت ادم او د پلار نوم یې اجاله مکا دی. د ونو نومان د زما د پلار د اکاګانو نومان یې د یوه د نوګل اکا دی د بل د اخترجان اکا دی د بل د اجبانه اکا په نامه باندې دی. او زما ورور ورک شوی دی په لوی اجرې کې نوم یې د لاجي په نامه باندې دی د پل په نامه دی او نوم یې رالی یم دی سره کاجی هغه چې سره رښتیا ده پاپوري سمپالیا پوشاجی که هر چا ورو لیدلې په دغه شمېره به زموږ سره اړیکه ټینګه شي. صفر اووه بیا صفر اووه پنځلس یو پنځلس درویشت په پای کې درویشت هغه لمبر دی. هر چا چې لیدلې وي موږ ته په دغه شمېره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلامونه له ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو رحمان دي محمد خوشحال یم له هلمند ولایت نه. زما زما زوی دی د داود په نامه دی. د دې نه چې هغه څه وایي په دلارام کښې او که څه د ملت په اړه باندې معلومات لري هغې خپله زما غږ له ازادي راډیو د لاس څخه اوري په ده شمېره دې زموږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه نهه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا
تقریباً تقریبا د اتو نو کال مو شاوخوا وو. دوه کاله کېږي د کیسه ویي که هر ورځ ته معلومات په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه دوه څلور سوه څلور اووه سوه یو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کاکونکو زما دا پیغام دی چې زه سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره پر کرښه باندې یم چې زموږ اختر یم د ګل احمد اخوند په نامه دی. دا څوارلس کاله کېږي چې د نادالي د مدارکه سوی دی. د پلار نوم یې محمد حق دادا دی که څوک په اړه معلومات لري بس په دوه شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه څلور پنځه څلور دوه درې درې څلور پلان دوه څلور بیا بله شمېره صفر اووه صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوه.
ستاسو دې هم په مخه شي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې دي. موږ به یې په امانت سره درته خپرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه هم مننه کوم چې زموږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بلې خپرونې پورې تاسې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے